مخام او بجې شوې زموږ خغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق دی پروگرام خبريږي خو لمړی په مخکې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمېر اقلیمي بدلون د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې کړې. کرملین نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړه. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په وژل شویو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 4,500 کسان هم ورزیات شوي دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ عملته وکوي. نن موږ خبرونه د تازه غړي کړي د چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې غیظ کولای شي. په افغانستان کې ورته مخالته د میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. دا چوس په دغو وروستیو کې صحی انسټیټونه ته تړل کېږي. خزینه کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې کار وکړي، یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه ورکول کېږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کېږي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمینه دې ته د برابر شوي، ترڅو د دوی د اواز او چتولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع به نن په خبرونه کې موږ تاسو وغږیو چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغو نجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندي زرګول کیږي. دغه خالیګا چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي، او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ، تر څو خپل د سنزو د حواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 4 شل 2 3 1 1 1. او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 4 شل 2 1 1 1 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولای شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د ښودلو په برخه کې د هغو نجونو چې هغوی اوس هم دې ته ډېر زیات لیواله پاتې شوي دي سره دې چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریت هم دوی ولري. راسره په خپرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټره ښاغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقونو فعال اغلې اوسنره ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریت ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ارزو زموږ درنو میلمنو ته اوس اغلې محبوبه افغان موږ سره وصله پاتې شوه. سلامونه اغلې افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پرسي مراکز بندیز د څه لپاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې وخت را کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترمو خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی. چې ښځینه ډاکټران، قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه، یا له کبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د مېندواري په وخت کې یا د مېندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي. سي په دې کې قابلې ډېر زیات مهم رول لري، د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د مېندواري په وخت کې، زیږون په وخت کې او د مېندواري نه وروسته.
بله اغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوه. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. تاسو ته خره خلاص وي خبرونه ته که تاسو راته وای چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي غیزه پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې په افغانستان کې سی یو رښتې سنځي خورا ډیر زیات دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړنی ولکېږي ته به څومره ځان سره منفي غیزه درلودل شي؟
سلامونه، وخت مو پخیر. احترامات تاسو او ګرانو او ریډین ته هیوادوالو ته، او یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډیره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه ولا یا هم 50% ولا، اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده په جهان کې. افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچاچ دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو کچه چې د مړینې افغانستان کې ده کته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګ نسایي ولادي ډاکټرانې د ام ډی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو، متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنسلونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډېرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحي برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډېر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده ناامیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجونې ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و، ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، روغتیایي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکړي او مور خپل ژوند له لاسه ورکړي، تاسو څومره لوی وخت د مېرمنو لپاره بخت زغم د لپاره چې ماشومان زیږوي؟
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته، دا لا اوس هم صحي سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولی نه شو، نو اوسني انسټیټونه که بیرته واز شي کولی شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو، بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړل او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولی شو چې یو څه دا میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده، اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور و د ماشوم په مړینه کې ډېر زخ زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې شپاړسمې حوزې سره د تا جمع کړه چې څو مره تعداد مېرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه 80-90% مېرمنې صحي مرکز ته نه ځي. د دې 80-90% مېرمنې چې صحي مرکز ته نه ځي، تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي، باقي مانده 50% چې دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي، دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته، دا یا اطراف څنګه ده. په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي، په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه هم قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولی. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابله صاحبانو باندې زیاتیږي، او دغه اختلاطات د ډلیوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي، او متاسفانه ډېره غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته بیا هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د ښځینه صحي کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحي کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چیرته چې مېرمنې اوسیږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پخوا موږ دا خبره کړو د ایس آی لمخې سي د میندو د مړینې کچه لوړه ځکه ده چې په دې کې د
روغتیایي کارکوونکو کمښت دی، خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ میندې خوندې او لورانې چې دي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا چې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سي سي ورسي او لایغونه مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله به دای سي دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري، او چې څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي، او له یوې خوا خو به دوی روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، بل دا د سید دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکله یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا یو مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه، تر پنځه کلنۍ، تر لس کلنۍ، تر پنځلس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام تاسو ته درګرځم، د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې، ورته مخه له کسنګ چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی وو کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې؟
د په څو تر اوسه پورې ام اس ای موسسه په دغه مړینه کټه کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېره موثر واقع شوی، یو څه دغه کچه هداقل کړه چې دلنه په لوړوالي باندې روانه نه ولا، خو اوس د دې تر څنګه د قابلګانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلګان چې نوې فارغه شوی وي په دې انجمن کې به وظیفه اخته، او د انجمن ورته د ارتقاء ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه به دایر کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډیر موثر واقع شوي، او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه و رسیدلې چې اوس رسیدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګ قابلګانې موږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي، همدارنګه نوي سکلونه د ډاکټرانو د تجربو، د مشر ډاکټرانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان، قابله صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګه د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغه څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړ په دې برخو کې چاغونه استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوې نسل چې غواړو په تبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکي د افغانستان تبابت ته یو خدمت وکړي، دا موږ بندو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخې په تبابت کې هم ډېر ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څنګه. یو میرمن چې غاښدار ده اوسي، یو نارینه هغه تداوی کړی خدای کوي، یو ښځینه ډاکټر را تداوی کړی خدای. همدارنګه کچېره ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړه، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دیته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بیرته وازمه شي او قبل صاحبان کمبود سره موږ مواجه نه شو، خو دا مشکلات حل دی. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قبل صاحبان ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قبل صاحبانو سره حتی دین ډاکتران په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي میندې مجبوره دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري، هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغوی ته دي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخواله د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقا ظرفیت ذهنیت ولري، نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان له اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دوران نباید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي، د یو دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفیه، موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې برښتیا هم په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې دی، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري، او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي، د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و، نن د زده کړو نه پاتې شوي دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضرۍ حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و، نن راځي یو طبیب یا انسټیټیوټ وایي، او همغه انسټیټیوټ هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي، او دا ستیپ بای ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کېدل، او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیما د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نه شو چې خپل انجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه، داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د انجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بله مسله لکه څنګه چې تاسو لزمږه نور ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پر مخ باندې نور هغه لارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولی د خپل هیواد آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحي برخه ده، دې ته ورته که نورې برخه پکې کیدلی شي، دغه پرمختګ لاره څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا اخرنی محدودیت جنونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم پنځه مکتب پاتې دی چې هماغه هم شایعات دی دا چې هماغه هم تړل کیږي. متاسفانه ګام پر ګام، استیپ پا استیپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کیږي دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې، په دې وضعیت کې، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي دا زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود کمونګو خوړو یا نو غوړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او دا آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو. او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نشي، او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې نجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې نجونو انستیتوت ته تللی و، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله، نن بیا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته درګرد مړان دی. ډاکټر صاحب بهرام زین مسئله ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی، دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه، لا ډېره زده کړې موندلې وای، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وای. ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشکول چې خپل زده کړې دې ولري، دا لارم پې بنده شله. څومره هلته اړتیا دي چې باید په صحیح برخه کې کار وشي، په صحیح برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجودې وي، په صحیح برخه کې نوو نجونو باید زده کړې کړې وای، تر څو دغه نوی نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په د افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وای، او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وای. ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهم دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهم په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې بعد روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې پنجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي، یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې، یا د مایوسي د وجه نه، یا د ناامیدۍ نه، چې دوی ته پیش سوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته خزینه ډاکټره راځي، یا به خزینه کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي، یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي، او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تا تر 15 کلنۍ 10 کلنۍ 15 کلنۍ حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي، او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی، اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل شي لپاره، هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، سه حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بله سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساؤنډ د دې اړتیا خو ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده، ځکه چې دوی دا د امیندواري په وخت کې به هیڅ وکم، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې، یا د امیندواري په وخت کې، یا د ناروغي په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډېره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري، یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکي ستونزه حل کړي ترڅو دغه د اړیکو مسله هم حل شي، او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اولیدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یوه مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په صحي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي، یا شته پرسونل چې د ښځینه ده، دغه بحثونه کولی شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرې ونه لرو، دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. مهرباني ډاکټر صاحب بهرام. ډاکټر صاحب بهرام، که زما آواز اورئ تاسو، مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل، دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې، کومې قابلګانې، نرسان چې دي، دا بحثونه کولی شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې، قابلګانې، نرسان ونه لرو، دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو زما آواز اورئ، مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل، دا خبره زه تاییدوم، په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو، نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي ښځینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي، یوازې د نو دا یو ښځه، یو مور، یو خور، دا د یو کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلار هم شته، ورور هم شته، خاوند هم شته، زوی هم شته، په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زوایم ډیر زیات موږ ستومره کولای شو کدا روغتیاي چارواکي د مسلې ته متوجي سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیاي کارکونکو ارتیا زیاته ده. دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي، د دې لپاره هغه ډاکټرانه سي ک په داخل کې دي ک بهر کې دي ک لګوندي نه راولي ک هر ځای نه او سچوک ستا او دا روزنه کوي، دا باید نورم زیات شي. او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي، د هغه لکه هغه نور هم تشویق سي او یو نور تم بلنه ورکړ سي سرا سي هواته او یادا سي ک آنلاین کول سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي، چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلیو کې، باندو کې، لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي، نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي، سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده، سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي. هغوی نسي کولی، بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته، بیا یې چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي. او که دا موږ بند کو بالکل، نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندیږي، نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه، دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرز زموږ یو اردوونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اردوونکو ته، د یو چیرو جوړ بیا.
علیکم سلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته. ما خورجان را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي. خورجان نمبر په دې لا بیل رسنی چې غوښتنه د حکومت څخه کړي چې تاسو یو تلوژن درمه شاولې. خورجان د سیم نه کېږي د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو. خورجان ځکه دا کوم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي، مثال د خبرې د غد طبي ذکر د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصي چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په زیان دي، مثال موږ د وطن په تاوان دي. خورجان نو حکومت هم ان شاء الله در سده سني دی ویلې، دا چې ویلې دی وس اکثر رسنی کې د سره پورنه چې مثال موږ الله سره دی بعد دې ته مهلت ورکو، بعد الله سره دی ان شاء الله دا ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي چې نمبر د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي طبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو. هر کله کې په بیل بیل خپلونه کې موږ ویلي د خورجان چې موږ زینه د کژان ته ضرورت لرو، زینه د کژان ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که باندې ځنل باندې لګي خورجان یا غنور مکتبونو مثال د خبرې پانتونه ک باندې سوي دي، ته خو اړتیا سه خورجان دې ته د عرب غوانه کې اساسه ځکه چې نه ډاکټران کې د غاښو ډاکټران خورجان کې د اپریشن ډاکټران تاسو وګورئ مر په لمن ولادت کې د اپریشن یو شذ ډاکټر نه لرو، یو شذ نرس نه لرو خورجان چې اپریشن وکي، یو جراحي ډاکټر هم نه لرو. نو موږ کچیر دغه زمينه برابر سي، خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځو او د افغانستان خلک راګرځیدل، د ایران ته هم راګرځیدل، دین د سبم را ګرځیدلی دلته داخل چې خپل افغانستان کې شذنه د چانه خورجان یې ارکانه ست چې د بل مرکزو مزبر د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د ام غوښتنه ځینې کوي چې دغه شذنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندو باندې بندو ونه لګي. خورجان دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې. خورجان دغه طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کار دی اساس مخکې ما اشاره ورته وکړه چې تو ته څوب مش به هر ملک روانې خپل په ملک شذنه د چانه خورجان روس ورکو سي مثال زیات سي، نو
د مکتې صاحب خورجان یارتان لري چې بلار شي دغه موږ غوښتنه د خورجانې رضاعت مننه ژوند یو سیم. ډاکټر صاحب بهرام تاسو به درګرځیګم رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږه د خزینه ډاکټرانو لکه مخ سر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي. کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږه سر ورېسته کو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته د یاسي خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده، څومره دغه مسایل ته په کتو باید صحیح خدمات موجود وي، قابلګان موجود وي، ډاکټران موجود وي، که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود وي، دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي، ممکن د کار نور هغه توانی دوی سره نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي، که دا بلارې چار موږ ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نورو ګاونډیو هېوادونو ته پاتې کیږو؟
په ډېرې خوشحالۍ سره څرنګه چې زموږ اورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې یو وخت ځینه ډاکټره نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې دا په دې ځای کې موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټران لرو چې هغوی د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله، نو په ډېرې خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره، په ډېره کم آګاهي عامه سره، په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته به ځي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري، زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي. دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته، او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ و، یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا نه ورکوله، چې دا ډېر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه بندي او په ډېری لرې سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې موږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، یا یو شاه واخلي، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها موږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ ځي هلته. نو موږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه موږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه چې زه هارت و هما حد اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه اوسي، چې حد اقل د امیدواری د دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل موږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حکم کو، خو که چېرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې موږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخیز راتلونکي ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې بیا هم زموږ یو اوریدونکي تماس نیولې دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلام، وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو د دونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالۍ.
علیکم سلام مهرباني ته خسه
مننه. د کثرنګ شاتل صاحب وویل د سلامونه وایم او ډېر څه نظر یې ورکړي. رښتیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې و ښځینه یا زنانه کارکوونکو ته ضرورت لرو. باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشیو په مراکزو کې ولرو، حتی په ډېرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خو نو بیخي لازم او ضرور دي. حتما باید یې، ځکه چې طالبانو هم ضرور بلله چې ضرور نه بللی، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدواره یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ یا د طبي تعلیم دا به نه بندېږي، ځکه چې عدالله سورز یې وخت ورکړی دی. موږ به وګورو او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص شي، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نشي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شفاخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري. یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل وي سره یو مراجعه کوي. خو تر نارینه ښځه خامخا ښه وي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي. او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي، نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې طالبان هم و دې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسې څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یکشنبه او په پنجشنبه باندې سیو، په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته زمینه نه ویل کېږي. نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه
مشرتابه څخه هیله لرو. مننه
ډېر زیاته مننه توخی صاحب. مننه زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل، او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته، دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې. اخلي روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غواړو چې پرې بحث وکړو. آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي، ښځې محوه کېدلی شي که نه؟ دا ټولنه دا د ښځو شتون، د ښځو بېلابېلو برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده.
بله شکه چې طالبان او اوسنی حکومت هر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولی، ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی، خدای د هغوی تر څنګ دی، او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي، دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې وشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي. څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو، موږ بېلابېل ویډیوګانې ولید چې ښځو او نجونو یو بل ته خپله یو بل ته روحیه ورکوله. یو خواته دا چې زموږ اوښکې جاري شولې، ځکه چې موږ ګورو چې زموږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي، یو بیچاره وضعیت ور باندې دی چې هیڅوک د دې ترڅنګ نه دی، او یوازې یو بل ته پروهیه ورکوي وای مونږ یت یو بل ترڅنګ یو. خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې د حکومت نه، که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محو کړي، هیڅ کومې کولی نشي. یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي، یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی، د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري، ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي، او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي، او همدارنګه دا چې څومره به رواني امراضو کې اخته کیږي، او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي، بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري. اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولی چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي، هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي. زه مطمئنه وم چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، یوازې زمان دوی نه اخیستل کیږي، او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او نه اخیستل کیږي، چې دا خپله یو بل برخه داده چې نړیوال عکسالعمل هم راښیي. دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګونونه ښیي، هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت د نړیوال پر وړاندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي، او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري، خپل نړیوال هم د زمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې انجون مدودیږي او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي، ځکه چې زمونږ نجونې او زمونږ ښځې پیاوړې دي، او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بله شکه چې تاثیر کوي، مګم هسې تاثیر نه کوي چې زمونږ نجونې او زمونږ د وطن ښځې یو خواته شي، یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاړ شي او تسلیم شي.
ډیره زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې. بیا هم زمونږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی، وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت په خیر میروي.
زانه یو سلام تا ته، یو سلام المنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان سی،
خوشاله اوسه خور جانې. که زما لور انجینیر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه، بل ملکو ته خو نه کوي کنه. دا ډېر افغانان پرې سنباله کیږي، پوه شوې؟ نو بس چې راغی مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو پسې راغستی دی ورو رګونه، پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې، دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه، مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زما نه وینې سپوز یو ماهیب یمه د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شوې؟ دا د کال 10,000 ورکوي. هغه هم 1 روپۍ اوس واخله، 1 روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، 1 روپۍ اوه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري، پوه شوې؟ خو دوی ته زه دغه وایم چې د ښځو شادې پرېږدي، وروره ګله پوه شوې؟ تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېرمه کړئ، دوی خو نه مېلمه کېږي. ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي، نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي. که شل قدمه دوی مخکې شي، یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي خورجانې. دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجانې یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی، وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کومه. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینی وایي سوریا د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی، که نه مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو، پوه شي؟ افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوامي او نه مرکیږي او دې جن حالته دغه ورکې پوه شو اورجان خوشاله او چې مونږ تم وخت ورکړل
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب افغان تاسو ته به در وګرځې وړاندې پر دې مسالې باندې موږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې موږ مجربې ډاکټران ولرو؟
بلې، په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته، دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانی ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د میندواري و زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغي دي، که دا د زړه ناروغي ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده که د ګردې ده که د جګر ده، که هر تکلیف چې ده خو د بدن ناروغي ده، نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو. خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا سی اوس فلحال ده د میندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساوند ته، فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخه ته. مخکې مونږ یو اورودین کې د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو سي ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو زه ډېره خوشاله سوم چې دغه مرکزونه بندیږي، د دې په ځای چې زیات شي چې اړتیاوې زیاتې دي چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بیرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر دی چې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام، ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی شي سره دی چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلې دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونې کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې دوی درس ویلي بیرته دغه زده کړې فعال سي؟
بهرني ملکونه هر څومره غبرګون وښيي خو سمه ده، تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخه ولري، خو که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بیرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د ځینې ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي. اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونه مکاتب دا ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتمان یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. فعال حال په خپل کورونه کې حد اقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-50% تحصیلي افته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېری نجونو او مېرمنې کړي دي کولای شي هغوی سره خپل درسونه مخکې. ډېره
زیاته مننه ژوند دی سي اغلې رفیو پروسو کې به ستاسو نظر مراخلم چې بل اخره د حل لاره څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي.
په لومړی کې باید ووایم دا چې دا نننی بندیز د پانتون لکه پانتون لکه د مکتب کوم بل پړاو لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي. مګم یوازنی لاره هله دا ده چې انجونې خپل امید وساتي، او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دی. او باور لرم چې یو ورځ به اسې یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول انجونې او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی یو شکاره چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې روفي، مننه ژوندۍ اوسېده چې په خپرونه کې مو برخه واخیستله. درنو لیدونکو او اورېدونکو، زمونږ درنې میلمنې هریبه ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسیه ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د ښځو د حقوقو فلغ له استاد روفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خپرونه کې برخه اخیستې دي، ټول نه خورا ډېره زیاته مننه کوم. دا چې خپرونه کې ونډ اخلي او د افغانستان د ښځو د روان وضعیت سره موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته ځریګم په لوخته مسپارم خو تلری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.